ګرانو ریدونکو بیا می هم مینا او سلامونه ومنه ز بشیر گواخی ما او تاسې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په دې ګړې کې د تابېلا بیل ریپورتونه ونیس پروګرام زما کور زما کله درورو په دې ګړې کې ما سره پامیر ساحل هم یا غبا دستا په منځمنځ کې خبرونه وای او مخکې در دې چې تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو راځي چې اول پامیر ساحل څخه د دې وخت تازه خبرونه وو.
لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی د پاکستان پوځ د کراچۍ پر حالاتو د سختې اندېښنې څرګندونه کړې ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي د معمر قذافي د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې ول. په لیبیا کې یاغیان وایي په بنی ولید ښار تر برید لپاره تیار دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اتر عباس ویلي د سند په مرکز کراچۍ کې باید په هدفي وژنو او نارامۍ کې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي اتر عباس دا خبرې د یوې مرکې پر مهال کړې دي. اتر عباس ویلي د کراچۍ پر حالاتو د خفګان څرګندونه کوي او باید د رینجر امنیتي ځواک او پولیسو په عملیاتو کې د کراچۍ د مجرمانو پر ضد روان عملیات په ښه توګه ترسره شي او وسلوال پرې نه ښودل شي چې نورو سیمو ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل کارونه وکړي. په کراچۍ کې د هدفي وژنو او وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په دې ښار کې له تیر کال راهیسې د هدفي وژنو په پیښو کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي داسې کاغذونه مخته راغلي دي چې پکې د لیبیا د معمر قذافي د استخباراتو ادارو او د امریکا او برتانیې د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیرو کالونو کې اړیکې ښودل شوي دي. دا کاغذونه د بشري حقونو د څار ادارې میندلي دي او ویل شوي دا په ترابلس کې د لیبیا د امنیتي ادارې له ودانۍ سره ترلاسه شوي دي. د بشري حقونو د څار د ادارې د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر پیټر بوکایټ ویلي په دې کاغذونو کې د قذافي د استخباراتو د پخواني مشر موسا کوسا او د سی آی ای او ایم آی شپږ ترمنځ د خطو کتابت پاڼې هم شته دي.
It's very clear from these documents that both the CIA and MI6
دا ویل دي کاغذونه ډیره واضحه ده چې د سی آی او ایم آی شپږ له موسا کوسا سره د ملګرو په شان مراسم ول. په دې خطونو کې اکثر لیکل شوی ګران موسا او دا خطونه د سی آی د لوړپوړو چارواکو لخوا دي. د ځینو کاغذونو په اړه ویل شوي چې پکې ښودل شوي امریکایي او برتانوي استخباراتي ادارو د قذافي له رژیم سره مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره مرسته هم کړې ده. ویل شوي ځینې کاغذونه د امریکا او د پښتنو لپاره د ترهګرۍ د مشکوکو کسانو له هېواده د باندې د انتقالولو په اړه تفصیلات په ډاګه کوي. د لیبیا لنډمهالي حکومت سره تړلي ځواکونه وایي د بنی ولید پر ښار د برید کولو لپاره ځنډېدلي دي. دا ځای د لرې کړل شوي مشر معمر قذافي له قوي مرکزونو یو دی. د عبوري قومي شورا ځواکونو ته د ناټو ملاتړ هم ترلاسه دی او دوی وایي بنی ولید ته ننوتو ته تیار دي خو که د ښار وسله وغورځوي نو بیا نه ورځي. بنی ولید له پلازمینې ترابلسه 1.5 کیلومتره لرې د جنوب شرق لخوا پروت ښار دی. د قذافي ویان موسا ابراهیم ویلي د باور نه لري چې بنی ولید به ځان وسپاري. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې د ورفلا په نوم غالبه قبیله اوس هم د قذافي وفادار ده. دی وایي د قذافي په اړه معلومات نشته چې چیرې دی. د وایز شخصا نیم خبر چې قذافي اوس چیرې دی خو زه له دې ښه خبر یم چې هغه په هیواد کې دی. دا یقیني خبره ده او دا چې هغه په محفوظ ځای کې دی او ډېر کسان یې ګر چاپېره دي چې د هغه د ساتنې لپاره تیار دي. رپورټونه وایي د لنډمهالي حکومت ځواکونه د قذافي په پلرني ښار سیرت او صفحه کې هم پرمختګ کوي. روسیې ویلي پر شام د اروپایي ټولنې یو اړخیزه بندیزونه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په دوشنبه کې د خبرو پر مهال ویلي دوی تل ویلي چې یو اړخیزه بندیزونه به ښه نتیجې ونه لري. دا وایي دا کار د هر بحران پر لور د شراکتدارۍ نظر ته تاوان رسوي. نوموړي دا خبرې هغه وخت کړي دي چې اروپایي ټولنې پر دمشق خپل بندیزونه پراخه کړي دي او له شامه یې د تیلو پر درآمداتو بندیز لګولی دی چې له ننه عملي کیږي. د شپې پر مهال اروپایي ټولنې درې شامي شرکتونه په خپل لیست کې واچول چې ورسره پر کاروبار بندیز دی. همداراز پر څلورو شامیانو یې د سفر بندیز ولګاوه او شتمنۍ یې کنګل کړي. په دې لیست کې شاوخوا 50 شامیان شامل دي. په تیرو دوه ورځو کې شامي ځواکونو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په اسرائیل کې په لکونو خلکو د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي دي. د اسرائیل په تاریخ کې دا له لویترینو مظاهرو یوه بلل کیږي. د شنبه په ماخام په تل ابیب، یروشلم، حیفا او نورو سیمو کې لوی مظاهری شوی دي. ځینې اسرائیلي رسنۍ وایي په تل ابیب کې 300,000 خلک ورغون شوی ول او په زرګونو کسانو په نورو ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د اسرائیل ټول آبادی 1.1 میلیونه ده. د مظاهرو مقصد د کورونو، تعلیم او صحت، د اسانتیا او د قیمت کمول او د هیواد په شتمنیو کې د منصفانه برخې اخیستل دي. تر دې مخکې داسې لوی مظاهرې د منځني ختیځ د سولې لپاره شوی دي. ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د تاجکستان په دوه ورځنی سفر ځي. نوموړی د تاجکی ولسمشر امام علی رحمان په بلنه هلته ځي. په دوشنبه کې د تهران سفیر علی اصغر شیردوست د ایران فارس خبری اژانس ته ویلي له احمدی نژاد سره به د بهرنیو چارو، د عامې روغتیا او د انرژي وزیر هم په سفر کې ملګری وي. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
پامیر ساحل درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د نورو رپورټونو ترڅنګ درته په دې غړي کې دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان پارلمنت ته 8 نوي د پارلمنت غړي ننوتی دي.
خوشحاله یو چې موږ ته خپل حق را پیدا شو، موږ هم له مشکلاتو خلاص شو، پارلمان به مله دغه یو کال جنجالونه نور راووځي.
د خیبر ایجنسۍ لوی هسپتال کې مریضان د ډاکټرانو د نشتون نه شکایت کوي.
وړک مشمو بیمار ډاکټر نشته، بس هغه باندې پیس باندې وکتو به درته ډاکټر نشته، ماشوم ته سینه خراب.
د دې ترڅنګ درته د کراچۍ په صورتحال، د باجوړ د ماشومانو د تختونې تازه حال او همداراز 19 پروګرام زما کور زما کلی هم دروو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ زمنګ نه حساته خبرونه اوري او لکه څنګه چې مو درته مخکې ویل، تاسو زمنګ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. دا زمنګ د ویب سټ پته ده او په غلطه تاسو دا هم کولای شئ چې زمنګ خبرونه نه یوازې ووري بلکې غلطه زمنګ ریپورتونه لوستل هم شي او همدارس ویډیوګانې او تصویران هم کتل شي. رومبی رپورت د افغانستان په اړه کې، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا نه خبرلی او اعلان شو کاندیدانو څخه 8 نن د ولسی جرګې پرون د ولسی جرګې ته ننوتی دی. ولته سوګند اخیسته دی. یاد دی وی چې دغه نه کسان د هغې مسلې نه وروسته پارلمنت ته ننوځي چې د خپلواک د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلو چې نه نور کسانې د درغلی او د وجنه چې په پارلمنت کې وو ویستلی دی د پارلمنت. په دې اړه جمیله ظریف رپورت لري.
د ولسی جرګې د غړیو او مشر له بیا بیا مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د 9 نویو کسانو نه د 8 کسانو د لوړې مراسم ترسره شول.
سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی.
محمود سلیمان خیل، سرانوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نزار احمد غوریانی او رحیمه جامی هغه نه کسانو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تیر کال په ټاکنو کې بریالي اعلان شوی دی. خو د دغو نه کسانو له جملې نزار احمد غوریانی حج ته د تلو له امله د لوړی په مراسمو کې ګډون ونه کړ. بلخوا بیا د ولسی جرګې دوهم مرستیال احمد بیزاد وای چې د دغه مراسمو د پرځای کولو امر ولسمشر کرزی ورکړی.
شاغلی کرزی د پارلمان له مشر سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړه او د شاغلی کرزی ژغ ټولو اداري کارکونکو اوریدی. هغه په ډیره تند لهجه امر کاوه چې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستي پریکړه عملي سي او موږ به د ټاکنو د کمیسیون د پریکړې د عملي کولو لپاره له هر ډول نظامي امکاناتو څخه کار واخلو.
ولسی جرګې ته نوی راغلي وکیلان بیا په دې اندي چې د دوی پر اتک سره به په ولسی جرګه کې ټول ستونزې خلاص شي. محمود سلیمان خیل د معترضه کاندیدانو له جملې و چې اوس په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازیتوب کوي.
خوشاله یو چې موږ ته خپل حق را پیدا شو، هیڅ دا به مشکلات حل کړي، موږ له مشکلاتو خلاصو، پارلمان به مله دغه یو کال جنجالونه نور راووځي. دا د موږ خپل حق وو، د هر حمایت نه وو، دا د موږ خپل حق موږ ته راکړ زوی ده. اوس هم له هر چا سره حساب ته حاضر یو.
ولسی جرګې ته دغه نه کسان د حاجی عبدالقادر عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، محمد رفیق شهیر او سیمین بارکزای پر ځای راغلی دی. د نوی وکیلانو د لوړی د مراسمو لپاره د شنبه په ورځ سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه معروم شوی وکیلانو او له قانون نه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه نه ورکول کېدله چې د ولسی جرګې ودانۍ ته داخل شي. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې باید له قانون نه د ملاتړ د ائتلاف غړیو ته د لوړی په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې وای. خدا چې ولې له قانون نه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه ورنکړل شو چې د بریالي وکیلانو د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې هکله حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو، د پاکستان پوز وایي چې د کراچۍ په صورتحال باندې چیرته چې امنیت خراب دی او هر ورځ خلک وژل کیږي، په دې اړه باندې اندېښمن دی. د پاکستان پوځ وایي او دی دا هم وایي چې په دې اړه باندې باید زر تر زره ګامونه پورته کړل شي تر څو په کراچۍ کې صورتحال سم شي او هغلته امن راشي. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره په دې اړه خبرې وکړلې، او هغه راته د پاکستان د پوځ د ویاند جنرال میجر جنرال اطهر عباس د دغه بیانونو په اړه څه داسې معلومات راکړل.
د پاک فورس ترجمان میجر جنرال اطهر عباس تیره ورځ یو انټرویو کې دا خبر وکړه چې په کراچۍ کې دا کوم موجوده صورتحال دی، په دې باندې موږ ته ډیر زیات سخت تشویش دی، ځکه چې په کراچۍ کې بې ګناه وژنه چې دا هغه شروع ده، او په کار د چارل تکم قانون نافذ کوونکي ادارې چې دي هغه دې ترهګرو او د دې قسمه کاروایانو کې کوم خلک ککړ دي هغه په ضد سخت نه سخت اپریشن وکړي، ځکه چې په کراچۍ چې کوم معاشي ګرد او کراچۍ په وجه باندې ټول پاکستان چې کوم دی هغه چلیږي، دغلته لکه زمونږ زیات چې کوم معاشي دغه دی هغه هم د ناسیلیږي، نو په کار ده چې دا خلکو په ضد باندې کاروایان وکړی شي او کراچۍ چې دا هغه د هر قسمه ترهګرونه چې دا پاک کړی شي. چې کراچۍ کې دا قسمه ترهګری روانې نو پاکستان نورې سیمې چې کمی دي هغه به هم په معاشي توګه باندې ډېر زیات خرابېږي. اتر عباس دا خبره هم زیاته کړه چې هغلته کوم رینجرز یا پولیس اهلکار چې کوم لګیا دا وخت کاروایان کوي، نو په کار ده چې هغه دا قسمه ګامونه پورته کړي چې دغلته کوم ترهګر دي چې هغه هم په دغه ځای کې پاتې شي او دغلته د هغې خاتمه چې کومه ده وکړی شي، داسې نه چې هغه دغه ځای نه راپاڅېږي او نور نو تلاړ شي او هغه ته ځان مضبوط کړي بیا دوباره یو واري کاروایان شروع کړي.
احمد الله د کراچۍ په اړه باندې یو پوښتنه دا هم ده چې دلته پخوا داسې زینو ګوندونو زینو ډلو داسې غوښتنه کړې و چې په کراچۍ کې د پوز اپریشن وکړي، ځکه د رینجرز او د پولیسو د واک خبره نه ده دغلته د امن راوستل. نو اطهر عباس په دې اړه څه ویلي دي چې داسې ورته چا خبره ورسره کړې وه یا مشورې شوي دي سره؟
بالکل اطهر عباس لکه هغه دا وینا ده چې فوز راغوښتل چې کوم دی دا خو لکه مخکې نه خبره کیږي چې هغه د صوبایي حکومت کار دی. صوبایي حکومت چې کله فوز ته ووایي چې تاسو راشي او د کراچۍ حالات یا د هر سیمه چې هغه حالات خراب دي دا تاسو په کنټرول کې واخلي، نو بیا فوز راځي. اطهر عباس په دې حق لیس خبرو نکړه.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، په باجوړ کې تیره ورځ څو ماشومان تقریبا د دیر شو په خوښه کې ماشومان تښتول شوي وو، او داسې ویل کیږي چې هغوی د وسلوالو سره یرغمل شوي دي او د افغانستان کونړ خواته اړول شوي دي. په دې اړه باندې ځایي خلکو د جرګې د جوړولو هڅې شروع کړې دي. راځئ چې په دې باره کې د شانواز ترګزي خبرې وارو چې لږ مخکې ورسره ماته پوښتنې وکړې او هغه راته دا معلومات راکړل.
پور پور چې هم دامن سار د وخت ما د باجوړ کې چې کوم ځای ولسته دغه خبرې اترې وشو، نو په دې کې دا هغه جرګې چې کوم باجوړیږي او د کوم لپاره اړ زری روانې پاره کوم یو غوړې ونه نه خو خوږی نه ما پوښتنه وکړه چې دا جرګه به کله دي. نو هغه دغه وې چې نه خو جرګه جوړه شوې نه ده، هغه جرګه بیا په دغه وجه باندې جوړه شوې هم نه ده چې څه په کې داسې وي خلو کې هغه لکه جرګې سره اتفاق نه راځي چې ګندغه او کس چې په کوم سم ته کې اخلي دغه پکې ما اخلي دغه بل واخلي هغه وینا دغه پکې ما اخلي دغه بل واخلي. نو خو جرګه نه ده جوړه شوې، هغه مشر چې ما پوښتنه وکړه چې بیا به تاسو کله ځئ، نو هغه وایي چې لا جرګه جوړه نه ده. چې کله جرګه جوړه شي نو بیا به هغه تکلیف وي چې افغانستان طرف ته لاړ شي او دغه ځای نه بیا د تورخم په لاره باندې بیا د باجوړ نه سیده هم کونړ ته لاړ شي، په هغه ځای کې بیا د تنام سره خبرې اترې وکړي او خپل دغه ماشومان را پیدا کړي چېرته دي خپلو کورو ته محفوظ راولي. څومره پور چې دلته په مکمه چې کوم د دې ځای میډیا دا کوم دې کې اخبارونه دي، نو په هغه کې دغه پېښه چې کوم مشهور هغه په د پاکستان چې کوم سوال طالبان دي هغه ترجمان چې کوم د احسان الله احسان هغه په خپله غاړه باندې اخیستې وو، هغه وایي چې دغه ماشومان هغه د دې له وجې تښتولي دي. چې په باجوړ جنسي کې بیا معمول کرام د وسوالو طالبانو مخالفت کړي او د وسوالو طالبانو په ضد حکومت ته حمایت کړي.
شنواز ترګزه اوریدو چې تاسو ته په باجوړ کې د هغه ماشومانو چې تختول شوی وو د وسوالو لخوانه د هغې په باره کې تاسو ته معلومات درکول، او اوس هم یو مطبوعاتي کتنه دراورو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې کې لیکوال د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې کې لیکوال شاهد الیاس لیکي د پاکستان په وجود کې راتلو سره پښتنو تمه لرله چې دوی ته په حقوق ورکړل شي، خو د بنده مرغه پاکستاني ریاست هم د برتانوي سامراج پالیسیو ته دوام ورکړ او حقوقونه یې محرومه وساتل. د دې مقالې نور ټکي درته ګولایا وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال شاهد الیاس په قبایلي سیمه کې هم عام خلک ژوند کوي په عنوان یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې 1971 کې د شوروي اتحاد په افغانستان قبضه پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړه چې د پښتنو قوم پرستی ختم کړي او افغانستان خپل واک لاندې راولي. قبایلي سیمه کې چې د پیړو رئیس د لوی لوبي یا ګریټ گیم ښکار و، اوس دا نظریه له ختمېدو ته نږدې شوې ده. لیکوال په مقاله کې پښتنه راپورته کړې ده چې د پاکستان په وجود کې راتلو سره د دې نظریې د ختمولو لپاره کار کړی وو او کنه. قبایلي سیمه یې اړې ګړې سره مخامخ کړه او په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه شروع شو. لیکوال د قبایلي سیمې په تاریخي تناظر رڼا اچولې ده او لیکي چې برتانوي سامراج دا سیمه ډال په توګه ساتلې وه چې د روس مخنیوي وکړي. د پاکستان جوړېدو سره قبایلي سیمو خلکو دا تمه کوله چې اوس به حالات بدل شي او دا نوی هیواد به دوی سره ښه سلوک وکړي، خو د بده مرغه پالیسو او په کارونو کې هیڅ بدلون نه راغلو. لیکوال شاهد الیاس لیکي چې پاکستان ریاست قبایلي خلکو ته د دوی حقوق او پیژندګلو ورنکړه. پښتانه په دې حالاتو ډیر ولرزیدل او دای وکتل چې دا سیمه د روس پر ضد نه بلکې د افغانستان کې میش د پښتنو پر ضد پاکستانی ریاست استعمالوي. د پښتنو لوی مبارز بادشاه خان یوازنې دا ګناه وه چې د پښتنو د حقوقو لپاره اواز راپورته کړی وو او د دې له کبله د ژوند زیاتره برخه په پاکستان جیلونو کې تیره کړې وه. لیکوال لیکي چې پاکستان په امنیتي ریاست کې په بدلېدو زیات وخت وانه خستو. په دې هیواد کې د فوج خبره حرف اخر وي. د پاکستان ریاست همیش د پښتنو قوم پرستی ځپلو لپاره کار کړی دی. د پښتنو لخوا قبایلي سیمه په صوبه کې شاملولو غوښتنې همیش امنیتي ریاست رد کړې دي. په دې سیمو کې د خپل واک لپاره بیوروکریټس تعینات کړي دي چې د امنیتي ریاست ګټې خوندي وساتي او دا قبایل په رشوتونو د افغانستان پر ضد کړي. لیکوال شاهد الیاس په مقاله کې زیاتوي چې قبایلي سیمو کې نه خو سیاسي ګوندونو، عدالتونو او نه هم مدني ټولنو ته اجازه شته چې کارونه وکړي. شاهد الیاس لیکي چې امنیتي ریاست دې باید دا خبره ومني چې د تاریخ مخه نشي نیول کېدی. په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د اجازه ملاوېدو سره قبایلي خلکو ته د نړۍ سره د ملاوېدو ذریعه ده. دا قبایل به نوي خیالونه شریک کړي. دا قبایل به په بشري حقوقو، قوم پرستی او په نور ریاستي پالیسو پوه شي. لیکوال شاهد الیاس د مقالې په پای کې لیکي چې دویم ګام قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي. امنیتي ریاست به مزاحمت کوي خو اصلا دا سیمه د پښتونخوا برخه ده. موږ دې باید د تاریخ نه سبق واخلو چې د قبایلي سیمو کلتور، ژبه او جغرافیه یو ده او د سیند د چپو په چپه لامبو وهل همیش ناکامه شوي دي.
د ګلایز نمو د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډیلی ټایمز د مقالې غټکی اوریدل، او اوس هم د خیبر علاقې ته ځو. د خیبر قبایلي سیمې خلک د خبر په مرکزي روغتون کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ له امله سر ټکوي او وایي چې دوی د سرکاري ډیوټۍ په ځای په کورونو کې مریضان ګوري. فرهاد شینواری پی رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د خیبر په هیډکوارټر یا مرکزی روغتون کې په ایمرجنسی یا د حادثاتو په شعبه کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ له امله یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د سرکاري ډیوټۍ باوجود په روغتون کې نه کینی او خپلو شخصي کلینیکونو او کورونو کې په فیسونو باندې مریضان ګوري. د خیبر قبایلی سیمې یو څو تنه چې خپل ماشومان یې دې روغتون ته راوړي او د ډاکټرانو نو په انتظار ناستی په دې حق لا مشال ریډیو ته وای
ما فاروق اچ دا ورک مشمو بیماره ډاکټر نشته ولې زمو کویل په پیس باندې رخلو جوړ ډاکټر بس هغه باندې پیس باندې وکاتو و دې ته ډاکټر نشته مشوم ته سینې خراب
تقریبا سویره سلټه چلو شو دا یو کلو نه لګو کنی لو پرم دوه څوک نشته چې کنی نه لګی نو نو بس ګوز را ګوز ګورو چې څوک به یې څوک به لګی چې شای مو هیڅ کته پورته نه پوهه ګوش ډاکټر ان چرته یې امام سید رحمان کولو کې زو مې وروړو ته ولټو به تاسو پر سیر باندې وروغه سید ته مونږ دې تپل خو درنه سره لږه ترش جی پیسه موګه نه پیسه دوه سره پیسه ورکو
یو بلتن مزمل شاه اپریدی وای چې خپل مریض په سخت حالت کې دی روغتون ته راوړی، خو هیڅ یو ډاکټر پکې نه دی موجود او په خپلو کورونو کې مریضان ګوري.
دلته زمونږ بیمار راغلی دی، زما وریاره دی، ډیر سخت هغه دی، تکلیف دی ورته، تبه په ختلې وه، تبه او د 104 نه تبه اوښتې ده. او دو ډاکټرانو خپل دکانداری جوړه کړې ده، په کور کې په پیس باندې ښه ډېر ګوري، په ایمرجنسی کې هیڅوک نشته، نه ډیپټي کې او نه څوک هغه کې. او به دغه کور له وردرمي کور ته چې اوس لاړ شي، یو قسم له راش ورته جمع دی چې هر یو ډاکټر ته دوه دوه سوه کسان ناست دي، پیس باندې ښه ډېر شروع کړي دي، په هغه هم نشته، ایمرجنسی کې هیڅوک هم نشته.
د دغو ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون ایم ایس زرعلم خان نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو د ډاکټرانو ډیوټۍ پرې لګولې وي، خو چې کوم ډاکټر د خپلې ډیوټۍ نه بې پروايي کړې وي نو د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
نه عموما خو ډاکټرانی د شپې مونږ درې ډاکټران لګولي، دوه سینیئر کسان وي، یو ورسره جونیئر کس وي، دوه ایس ایم اوز وي، یو ایم اوز وي. اوس د اختر بله روټه مونږ جوړه کړې ده، ورځ یو ډاکټر پوره ورځ، د شپې بلی بیګا ته نیمو بجو پورې خو ما چې کړی او ډاکټر ناستو د شپې ما نه دی چې کړی، هغه نه بیا زه خبر نه یم، نه چا راته رپورټ کړی او که څوک نه و چې چا روټه لیست لګېدلی هغه خلاف به مونږ کاروایی کړو او کړیم ده.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په دې مرکزي روغتون کې دی د ډاکټرانو حاضری یقیني کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږسه، اوس هم د افغانستان ننګرهار ولایت ته ځو، چېرته چې ښځې د هغه پروژکټونو د هغه پروژو په اړه اندېښنې څرګندوي چې د ښځو لپاره ترسره کیږي، او وایي چې په صحیح توګه باندې دغه پروژې پر مخ نه ځي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا ښځینه غړو په دغه ولایت کې د ښځو لپاره ترسره شوي ډېرې چارې نمایشي ګڼي او پکې د شفافیت غوښتونکي دي. د دې شورا یوې غړې محترمه امین مشال ریډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره ترسره شوي کارونه د دیو لومړیتوبونو ته ځواب نشي ویلی.
هر ولایت کې د ښځو لپاره کمی ادارې جوړې شوې دي او کمی پروژې دوی ته ورکول کېږي. ټول نمایشي دي صرف د خپلو شخصي ګټو لپاره، په سل فیصده کې نیم فیصد چې دی په دې باندې نمایشي کورسونه او دغسې نور بې ځایه سمبولیک کارونه ترسره کوي.
د دې شورا یوه بله غړي انګیزه شینواري وایي چې مرستندویه ټولنې له هغو دفترونو سره هماهنګي نه لري کوم چې د ښځو لپاره کار کوي.
هغه پروژې چې باید واقعا د خویندو په درد خوړلې وي، هغه پروژې نه دي عمل شوي. کوم دفاتر چې د خویندو په عرصه کې کار کوي، هغوی سره هماهنګي نه لري. عمدترین علت دا دی چې دې کې زیاتره دغه بودیجه شخصي جیبونه ته.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو مشره انیسا عمراني بیا د ښځینه وکیلانو د نیوکو په تایید سره وایي چې د ښځو لپاره په مرستندویه ټولنې د چارو په ترسره کولو کې د شفافیت غږ کړی او زیاتوی چې تر دې وروسته به یې چارې هم په دقیقه توګه ساري.
موږ یې نظارت هم کوو او هغوی هم نظارت کوي. موږ دغه پروژې نظارت کوو چې البته حق حق در ته رسول کیږي که نه. دوی په غوږ ول شوي دي او دوی به نورې دغه خپلې پروژې په صورت چې صحیح سره خپلو په توسیمو کې تطبیق.
په ننګرهار ولایت کې د ښځو لپاره په ترسره شوو پروژو په داسې حال کې نیوکې کیږي چې ښځې وایي چې د مرستندویه ادارو پرمختیایي چارې یوازې د جلال آباد ښار او ورته نږدې ولسوالیو پورې محدودې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د جلال آباد نه خوست زو په خوست کې خلک وایي چې د اختر نه وروسته کار ډیر نول شوی او ګنده شوی دی. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټر.
د اختر لپاره سوداګانی او د شیانو اخیستلو او پلورلو په ښار کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وي. د دوکانونو تر څنګ د ښارونو په کوڅو او سړکونو کې هم پلاسي ګاډۍ او ریډو کې ډیر اختریستو کې لکه نکریزې، د سینګار شیان، کلچې او مټایانې هم خرڅېږي. دې سره د ښار په کوڅو کې پلاستیکي کڅوړې، اخبارونه، د کاریټونو او کارتنونو تختې په هماغه ځایونو کې غورځول شوي او د اختر له دریمې وروسته هم د دغو باطله کاغذونو او پلاستیکي کڅوړو د زیاتوالي له امله ښار داسې ښکارېده لکه له یو کور څخه چې چا کډه کړې وي. ښاریان له دې امله شکایت کوي چې هماغه دوکانداران او د ریډو خوندان دغه ځایونه باید پاک کړي او یا هم ښاروالۍ د ښار صفایي کار پیل کړي.
زمانم جهاد دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا عید نه بعد چې د سړک کې چا کلچې شیان خرڅولو، دا چې دی کله عید خلاص شو چې د ځایونه د تختې مختې د خښتې د خاټې ماټې د ځایونه هېڅ صفا کړې نه دي. ښار بخیر داسې چټل کړی، سړک به ډېر چټل ده، سړی والا کې بزرګ بخي ګرځېدی شي، ډېر خاټې دی.
زه محمد رحمان جلبل د خوستان اوسیدور کا زه دا ایچ پیر تیر شي د گړی والا د گندونا سرکو کې تال وی یاد کی ڈمبرے ڈمبرے تال دلتا ایچ زگنا شر والا والا غام خوری نه د کندارونو غام خوری
یو بلتان چې د اختر لپاره پریډو کې سوداګانی پلورلې د دې چټلې د پاکولو پاړو ویل چې دوی چې په کوم ځای کې رېډې درولې هماغه ځای په خړې او نور کسان هم باید دوی په شان کار وکړي.
نوم محمد صالح مول د کلشې ته عید دی پر ځینې ولا دوا ځینې یو خپل ځان د کټالو یو زمتا چا دا پنا چا په کریا ور کړای دی چا په کریا خو سره دی چا موږ په سند خو سره دی دا څلور ورځې ته په درې ورځې ته پد شو ټول خلک ځینې شروع کړو خپل کلشې کولې غواړي خپل مټه کولې غواړي بس خپل سامان کو تا ولې دې دې مور هم موږ ارز خار یو خپل ځان د دې سفر کړو مو خپل دی او خپل دی مسافر کړو همون زوم زوم زما مسافر کړو
خو د خوست ښاروالۍ د تنظیفاتو یا د ښار پاکوالي چارو مسؤل انجینیر حکمت الله وایي چې د درو ورځو رخصتۍ وروسته یې عملاً اوس د ښار په پاکولو کار پیل کړی.
دا چې د اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې مخکې خلکو په سرکو کې ګړې درولې وي یا تختونه جوړ کړي وي کلچې پر یا د نورو هغې پر نواجاتې پر هغې یو څه اندازه کثافات په سرکو کې پرېښولي وو یو څه اندازه نه چې بیخي زیات اندازه یې پرېښولي وو. نور وختو موږ خپله لکه د اختر اوله ورځ دویمه او درېیمه ورځ نه روزمز مزورانو سو خر صفکولې پره ساکل په دی وړي کې اختر کې موږ سره د بدیجار سره نه و چې روزمز مزورانو نیسو نو موږ نه خر پوتې شولو او اوس د اختر په سلوره مریض موږ عمل کور شروع کړلو ټنکرې مو به ساده خپل تنظیف عمله چې ډیره کم عمله ده هغه دی دومره کم عمله چې دیو مارکیټ ایو مارکیټ تم کفایت نه کی هغه سره بس موږ کور روان کړی په غینې خو خر صفایم
د یادونه ده چې د خوست اکثر خلک په کلیو کې اوسېږي او ډېری یې له څو ورځو رخصتۍ وروسته بیا دنده او کاروبارونو ته ښار ته راځي او ورو ورو د ښار بڼه خپل معمولي حالت ته راګرځي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یو رپورټ کې لیکلي چې په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې له یرغل راوروسته ځانمرګو بریدونو تر 12,000 زیات کسان وژلي او تر 10,000 زیات یې نور ټپي کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼې نیویارک ټایمز د رپورټ په سر کې لیکي که څه هم د سړک د غاړې بمونو په عراق کې امریکایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو په دې هیواد کې ځانمرګ بریدونه په پراخه کچه د فرقیزې جګړې نښه پاته شوې ده. ورځپاڼه د لندن میشت د روغتیا ژورنال دی لانست د هغه رپورټ چې د تیرې جمعې په ورځ خپور کړی په اړه لیکي دې ورځپاڼې د عراق باډي کاونټ په نامه د ادارې څخه معلومات راغونډ کړي دي. او عراق باډي کاونټ هغه خپلواک اداره ده چې له خبرونو، روغتونونو او هغو ځایونو چې بې وارث مړي پکې پراته وي معلومات راغونډوي او خوندي کوي. ورځپاڼه دی لانست د دې خپره شوي رپورټ له مخې لیکي چې د 2003 کال د مارچ له 6 نیټې څخه بیا د 2010 کال تر پایه په عراق کې لږ تر لږه 1000 ځانمرګ بریدونه ترسره سو چې 2204 اتیا عراقي ولسي وګړي ووژل او 10,604 شپېتۍ ټپیان کړل. په دې بریدونو کې د ائتلاف 200 سرتیري هم ووژل سو چې 115 امریکایان وو. نیویارک ټایمز د عراق باډي کاونټ نومې ادارې له حوالې لیکي په عراق کې د جګړې په ترڅ کې په مجموعي توګه 1,804 کسان وژل شوي دي چې د ځانمرګ بریدونو له امله د وژل شوو کسان شمېر یې 10% جوړوي او په دې شمېر کې له ماشومانو پرته لوی عمر ځانمرګي نه دي شمارل شوي. ورځپاڼه د دې رپورټ د لیکوالې ډاکټر میډلین هیکس چې د لندن په کینګز کالج کې دنده لري له خولې لیکي د وژل شوو شمیر په دې رپورټ کې تر شودل شوو غالبا زیات و. ډاکټر میډلین هیکس ویلي په عراق کې د ناکافي درملنې له کبله په لوی شمیر ولسي خلک یا خو د بدن اندامونه له لاسه ورکوي او یا هم په نور ډول معذوره کیږي. نوموړي زیاته کړې ده په عراق کې چې خلک د درملنې لپاره څومره اسانتیاوې لري هغه محدود دي، نو ځکه چې دوی ټپیان سي نو د ژوند له لاسه ورکولو چانس یې زیات سي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز په پای کې د عراق د کورنیو چارو د دفتر لخوا د خپره شوو معلوماتو حواله ورکوي او لیکي په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د ځانمرګو بریدونو شمیر زیات شوی دی او هغه له دې څخه څرګند دی چې په جولای کې 178 کسان وژلي وو او په اگست کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 278 وو.
بوریوال کاکړ مورید چې د نیویارک ټایمز ورسپړنې رپورت غټ کې درورول او ورودونکو لسنی می بجې شوې دي. راځي چې د پامیر سایل نه د خبرونو سر ټکی وره.
د پاکستان فوج د کراچۍ پر حالاتو د سختې اندېښنې څرګندونه کړې ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي د معمر قذافي د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې ول. په لیبیا کې یاغیان یې په بنی ولید ښار کې د برید لپاره تیار دي. د روسیې پر شان د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلي دي. په یمن کې د ځانمرګي برید پر مهال درې پولیسان وژل شوي دي او ایران ویلي له عراق سره یې پر پوله 13 کورت یاغیان وژلي یا ژوبل کړي.
د پامیر ساحل نمو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن د ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. انیسا جمل په اسلام آباد کې ورځپاڼې لوستي او تاسو ته غټکی راوړی دی.
ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرواز د باجوړ ایجنسۍ ماشومان چې کله د سیل لپاره تللي وو او د افغانستان پوله یې پار کړه نو دغه ماشومان وسلوالو یرغمال کړل او د دې پیښې ذمهواري پاکستانی طالبانو قبول کړې ده. ادارې لیکي چې د اختر په مقدس ورځ د ترهګرۍ داسې پیښه د افسوس خبره ده او هغه خلک څوک چې د پاکستان او افغانستان پولې سره نږدې اوسېږي هغې لپاره د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا پوله دونه غټه معنی نه لري او نه دا د هغې غلطي ده. مسله خو د پاکستان، افغانستان او ناټو سیکیورټی فورسز ته چې دا سیمه یې د ترهګرو نه صفا نکړه. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د کال 2012 وروسته بعد افغان کډوالو په پاکستان کې اوسېدل سرکاري او تعلیمي شرطونو سره اتړلې شي خو حکومت لا په دې کړنلاره عمل کولو سره سره سنجیدګي اختیارول پکار ده. ادارې لیکي چې د افغان کډوالو په اړه دې یو صحیح سروې وکړې شي چې د دې افغان کډوالو په قانوني توګه په پاکستان کې د اوسېدو پته ولګي او هغه افغان کډوال څوک چې په پاکستان کې کاروبار کول غواړي نو هغه دې هم په ټیکس نیٹ کې راوستي شي چې د دوی ریکارډ پاکستانی چارواکو سره موجود وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات ته د نړۍ د مطبوعاتو کتنه دراورو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د کراچۍ د حالاتو د هغوی د وري په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې اسای د پخواني مشر جنرال اسد دورانی یوه مقاله خبره کړې ده. بلخوا د برتانیې ورځپاڼې انډیپینډنټ د نیټو لخوا په ترکی کې د توغندي ضد نظام لپاره د رډار د لګولو په اړه یوه مقاله خبره کړې. بوریوال ککړ د دې دواړو ورځپاڼو د مقالو غټ ټکی تاسو ته دروړم.
پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ ته وړوکی پاکستان ویل کیږي. دا ښار له بهرنیو سره خوشاله وي. پښتانه تر کوم بل ښار په دې ښار کې ډیر دي او داسې نور هم ډیر څه دې ښار ته منسوب دي خو دا ښار یو کمزوري لري چې د متحده قومي مومنټ په یو غوښتنه نظام داسې په ټپه ودرېږي لکه مفلوج چې وي. مقاله لیکي په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ د واکمنۍ د مخنیوي لپاره پخوا هم ډیر ځله هڅې شوي دي. له دې هڅو څخه دوی ډیر جدي وي. په 1999 کال کې چې کله دا ګوند په مرکز او صوبه دواړو کې د حکومت برخه وو نو د دې ګوند د لوړپوړو چارواکو پر ضد د پوځ په ملتیا عملیات وسو. په 1999 کال کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند د متحده قومي مومنټ لخوا د بدل اخیستنې د توان کمولو لپاره د دې ګوند پر ضد استخباراتي عملیات وکړل. ورځپاڼه لیکي اوس معاملہ ډیره پیچلې ده. یو پلو په دې ښار کې میشتو پښتنو د درېمې ډلې په توګه په رامنځته کېدو کې د عوامي نېشنل ګوند مرسته وکړه. بل په دې ښار کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې راپورته شوی د مجرمینو ډلې هم شکیلې دي. یعنې د کراچۍ په جګړه کې ډیر لاسونه دي. ورځپاڼه پر مخ لیکي پیپلز ګوند اوس هلته ډیر تکړه سیمه ییز مشران لري او متحده قومي مومنټ د پوځي مداخلې لپاره د دلیل په لړ کې تر سخت فشار لاندې دی او عوامي نېشنل ګوند هم په ښکاره توګه د پوځ مرسته غواړي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو د سمولو په اړه لیکي کومه لار به د دې لپاره ګټور وي؟ آیا د واک د شریکولو پر سر هوکړې تر رسیدل؟ آیا د څو کلونو لپاره د گورنر راج او که د پوز لخوا د څو وخت لپاره د حالاتو سنبالول؟ ورسپانه لیکي داسې بنوري او شی لارې هم وي. بل پلو برطانوي ورسپانه انډیپندنت د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکي چې دا هیواد پر دې سلا سوی دی چې د ګاونډي هیواد ایران لخوا د بلیسټک توغندي د ګواښونو د مخنیوي لپاره د نیټو د توغندي ضد نظام په لړ کې د ریډار په ترکی کې ولګول سي. د نیټو غړي هیوادونه تیر کال د پرتګال د لیسبن په ښار کې د خپلې سرمشریزي په ترڅ کې د ایران لخوا پر اروپا باندې د بلیسټیک توغندي د مخنیوي لپاره پر توغندي ضد نظام سره سلا سو. ورسپانه لیکي په دې اړه له ترکی سره یو معامله وسوه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او ویل به کچیر ایران په ښکاره توګه یو خطر وګرځول سو نو دوی به د دې معاملې مخه ونیسي. د نیټو د پلان له مخې د اروپا لپاره د امریکا د توغندي ضد محدود نظام په لړ کې د توغندي مخنیوونکي او ریډار وار له مخه لا پلان سوی دی. د ترکی د دې ریډار په ګډون په رومانیا او پولینډ کې موجود ریډارونه به د اروپا له خپل توغندوي ضد نظام سره وتړل سي او دا به بیا د دې جوګه سي چې د نیټو غړي هیوادونه د منځني حد ویشتونکو توغندیو څخه وژغوري. ورسپانه انډیپندنت لیکي دا تړون په داسې وخت کې رامنځته شوی چې ترکی او ایران د سوریه یا شام په اړه د دریض پر سر یو لبل سره اختلاف لري او ترکی د ایران ملګری رژیم له دې کبله غندي چې د خپل مخالفینو پر ضد له تشدد کار اخلي. او د ورسپانې په لیکنه روس هم د دې تړون مخالفت کوي هغه ځکه چې د دوی په فکر دا به د دوی خپل اټمي توغندي له خطر سره مخامخ کړي او یا به د دوی د خپلو ریډارونو د وړتیا مخه ونیسي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو کولی شئ زمونږ ویب سټ ته لاړ شئ او هغه ته زمونږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او زمونږ په خوانی خبرونه چې کومې دي هغه کمرکی دي کریپټونه دي کونیس پروګرامونه دي ټول تاسو ډاونلوډ کولی شئ د ځان سره یې ساتل شئ. د واشنگتن پوسټ او رسپانه په یو مقاله کې راغلی چې د عرب نړۍ په پاتون د ایران ژور نظر دی خو پښتنه دا راپورته کې کچرته د عرب پاتون څخه سره خستون کې ایرانی وګړي د خپل حکومت په ضد کوڅو ته راوځي نو څه به کیږي؟ آیا د دغه هیواد حکمرانان به د مومر قذافي په لار ځي او که نه بله څه تګلاره به خپلوي؟ د دې مقالې غټکی له اسرار المومن څخه اورو.
بکلیکون کې لیکي په لیبیا شام او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې راپورته شوی پاسون باندې د ایران جوړ نظر دی او دغه رنګ دغه هیواد مشرتابه دا پریکړه کولی شي چې په بیړنۍ توګه اټومي بم جوړ کړي ځکه چې دوی به ضرور دا سوچ کوي که د مومر قذافي سره اټومي میزایل وي د کومې د لارې چې یې اروپایي هیوادونه ویشتی شو نو ناټو به په لیبیا بمباري نه وی کړې. همداراز که چیرې د شام سره اټومي بم وي او قاهره او استنبول ته د دوی رسۍ کېدای شوا نو آیا ترکیه به په خپلواکه توګه خپلې پریکړې کړې وي؟ د دې ترڅنګ که شام اټومي هیواد وي نو په موجوده حالاتو کې بیا اسرائیل خوندي نه شو پاتې کېدی. مخالفونکي دلته یو پوښتنه راپورته کوي او هغه دا چې په منځني ختیځ کې روان حالات به په کوم لور ځي؟ په داسې حالاتو کې چې په منځني ختیځ کې غرب پلوه حکومتونه له منځه ولاړل کېدای شي چې ایران په سیمه کې خپل رژیم ته مضبوطیا ورکړي. په قاهره کې د اسرائیلو سفارتخانه په محاصره کې ده. په عرب لیگ کې د مصر سیکرټري د اسرائیلو سره د شوي امن لوزنامې د بیا کتنې لپاره رابلل شوی دی. مغایلکون کې زیاتوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې مضبوط حکومتونه وړنګول شو او د هغې ځای کمزورو حکومتونو ونیولو. ایران ته دا موقع په لاس ورکوي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې غیر ملکي عناصرو ته وده ورکړي او دغلته کې خپل اثر قائم کړي. خو لیکوال وایي دا هم کېدای شي چې په عرب نړۍ کې راپورته شوی پاسون ایران ته ماتې ورکړي. همداراز د شام ولسمشر بشار الاسد چې د ایران ملګری دی کچري نوموړي واک له لاسه ورکړو نو بیا به د ایران څه کیږي؟ همداراز په عرب نړۍ کې راپورته شوی سیاسي بدلون چې زیاتره د اسلامي سختدریزۍ د اثر نه آزاد دی کېدای شي ایرانی حکومتي ماډل د هغوی لپاره زړه راښکونکی نه وي او نوي حکومتونه کېدای شي د دغه هیوادونو د اولسونو په خوښه وي او دا رنګ دوی ایران ته ډېر کمزوري نه وي. مغالګون کې زیاتوی ایرانی حکومت به هڅه کوي چې د خپل رژیم او اسلامي انقلاب پرچار وکړي. خو پښتنه دارا پورته کیږي کچرې د عرب پاسون څخه اثر اخیستون کې ایرانی وګړي د خپل حکومت پر ضد کوسو ته راوځي، نو څه به کیږي؟ آیا دغه هیواد حکمرانان به د مومر قذافي په لاره ځي او کنا بل څه تګلاره به خپلوي؟ لیکوال په اخره کې لیکي، ایران چې په عرب پاسون باندې یې نظر دی، په کار ده چې نړۍ هم په ایران ژور نظر وساتي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږه سوریدونکو دغه پروګرامونه هم همدانانه اوریدل شي. خو اوس تاسو ونیس پروګرام زما کور زما کلی تیار دی چې شاهین بنیری تاسو برابر کړی، راځي چې وایو.
ستړي مشه قدر مند اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د شمالي وزیرستان د یو تاریخي کلی زیرکی په اړه معلومات درکو. دا کلی په دغه سیمو کې یو خستا او آباد کلی ګڼل کیږي، ځکه چې زمکه زرخیزه ده او د اوبو وسیلې هم ډېرې دي. د کلی خلک کار کوونده کوي او د جوارو غنمو په ګډون ګڼ شمېر سبزیانې پکې پیدا کیږي. تیر ونه زما همکار عمر دراز وزیر دی کلی ته ورغلیو او تاسو د پاره د کلی د خلکو سره د هغه په تاریخي، کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. دا کلی کوم ځای آباد دی او خواته کمی کمی سیمې دي؟ د کلی یو اوسیدونکو عبد اللطیف وای،
زیره کې مال حقوقو داسې دوچ مشرق طرف ته هرمز سره ده، شمال طرف ته لکه کرم کو کرم کوټ او ایسوړی او د امیران شاه روډ جنوب باندې دریا ټوچی دو ور سرا وزی محمدی او مغرب طرف ته خدی او سیمان وغیرہ. ای د تحصیل میرلینا تقریبا 5 کلومیټر مغرب باندې دا ډیر زرخیز مزکا دو او بخوری شدا او چشمه بوی دی په هر سیزن باندې کا سیلابی بوی کا نیوی دی پخی بوی او فصل چکی مدو کنه دی د سبزی نه اونسا جوار غنم هر قسم شای په کاری زکه. هو د زیرا کی لکه په ټوله کلی شه په نسبت ډیره کم ده. خدا خلق چې کی مدو کنه زمیدار دی دا کیس شي دا په ته چې خو خو شو شم زکه ابو ده کو شپږ میاشتې کول بیا دا دریا ټوچی چې پروشي اول خو هم زکه یې سی ویخه کم زکه نه یو فاصل خو ور کو هم پوس په باندې او بیا فاصل یې تباشي.
لکه څنګه چې مو ورده دا کلی لوی تاریخي ارزښت هم لري، خو د حکومت لخوا د دې ځای د تاریخي نخو نښانو پوره څېړنې نه دي شوې. سیمه کې د امنیت خرابې وضع هم دلته علمي څېړنې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کلی یو تعلیم یافته ځوان احسان داوړ د خپل کلی او قام تاریخي سفر ته سپدا نظر ګوري.
زیرکی منه په پښتو شه ایشورته ویایي او ډېر دانشګي وی زیراک وی مشته کیم مشرونه مشته کیم ملي دی یا کیم شجره نسب دو پښتانه د تاریخ پراناشه په دیش چې کیم مشکا تلی دی زیراکی بنیادی تا ور سره د هاسو خېله یو شاخته میز ایسا په اتیاشلا شش مریږي چې کیم اتیاشلا په وخت واخښې سوب شو ده اسو خېله شار چې کیم خاص تا پراپر ا زرمېړه ده سل میڑا زیرا کی دی اوشلا ارماز دا اوشلا میسا کائی دا شپیتا میڑا وزیما ما دی دی دیتا اتیاش لاوی آئی او شپیتا میڑا ایمار کی کلا دا دا سے ملا گون دی زیرا کی دولتا چه کم زوی پروت دی مشرون دا خبرا کڑ گیا دو چه دے اسو خیل چه کما ایریا دو کما مزکا دو اے دے دے پنا کولے دے پورا چه کما یہ بر دریمی دا غبے دے زیرا کی چه دا موجودہ کم کلا دا ا دې زوینه به یه با ارتلالا سو خیله تا بیا به دا مختلف خلق دې ته مسئله جوړول زکه چې فاصله ډیره و د زیرا کای چې و د بیسیکلی دا سه و چې مشاکاتی غونده و مهنتی و بیا دا غ روغللو دولته مستقیل دتا زوی ور کولو چتبه په دې به بونده پکرر لاره ایسا چې وګوره په سخته ګرمۍ شه په حد درجه زیاته ګرمۍ شه د زیرا کی چې کیما حدود دی دا د خدای یو عجیب شان ده چې په هغه حدود شه چې الویدیس طرف نرسیا توتا چشمه ملاوری چینه ملاوری دا سه یخ وبدی چې وی اچھے کنا زړه دې سلام مې تکو او چې کله زیرا کی حدود ختمېږي هغه زوی بوندې یا به ختم شي دا زیرا کی د خوره یو غټ کمال لا بل خبره دا دو چې دغه کلینا کیمه د چینه یې بو وزي یو طرف ته وزي ما مدید لت خل خوشالي آل ری دے بڑو خیلے دے ملاگونے دے امرکی کلی پیرے دائی بدریمی خالکی چھلے تا استعمالا بھی دامرا پیرے چھ پخوشالی شو یو کلا دا ماکینے کلا ویتا بھی آئی پیغے شو ٹول کلی پا دے غیوے لبون دے ماکینے لگا ولی مشینینا لگا ولی چھ کیما یا بیزی راکینا ویرسی چھ دا دے دا وڑ دے نسل نا دا او دا وڑ چھ وہ دا وڑ بنیادی تا ور سرا دا دے شیتک تے اولاد نا ہو شیتک دریزا من بھی یو تنای وو یو دا واڑ وو ویوا چه کم تاریخ ویائی پا شیتک داغا پا ستر عمر شه پا دیر بودا عمر شه تاریخ لیکی چه دا عمر دیتیم شش پی تکولا لونده بونده شه وو دا یوا دیرا وڑا وید که کڑیه واچه این اوم بانو وو دینا دیس صرف یو زیائی شوا وو چه آغا دیر مینه نا دی بانو زیائی باللو دخپل نوم پا تاریخ شه ایسا پاتا نشتا چه دخپل نوم سوو آغا دی بانو زیائی دا سه دا سڑای چه کم دی دا وڑا و دی تانی وریر وو دی دا وڑ و دی تانی میری واوا و دی چه کم بانو زیائی و آیو کس وو دا وری وری واخ سر دی غینا ایس خالق بانی سیوه تا ویائی بانی مزکا نکوه تا تقسیم کرلو دا یه دیر لادلا و دیر پا گرون وو دا مزکا دیر خواجا مزکا وا دا یه دتا ویرکڑا پا میرو سشه زیرا کهی چه کم کلا دا دا ډیر ستر نه ده د موجوده چې کیم کلا ده دا امیر نکبه دا خبره کړله چې دا دریام کلا ده دې په خوشه ته چی بایری او دا دریام کلا ده چې داغه دې زوی تر بدل شو ده ځکه چې دینه مخ شه یو زوی کا بار طرف ته د خدیوه څنګه بل زوی دې ابوت شوی وي خو بیا ته چیرو غل بیا دې زوی تر غل بیا دې زوی ته زیرکې دې کلی دن مرخطه طرف ته یو غونډای دا غار غوندې دا وړی کا ارخ وې ته وی ارخ د ارک نه واتل دا ارک ارکیالوجی نه واتل دا مطلب دا ډیر زیړ دا ډیر مخشنایز وې دا زنا تاریخ دانون چې میر دولت مقامی لکم میر یو استوزو محمد شرخان استوز رمدای دا ډیر قابل دا هغه دا ویل چې دا ای زوی تا ویل کیری چې کیم زوی شه به خالکه مرتا سجده کړي ز نشه بیان ولا چې ا دې سمرا تاریخی اهمیت تا چې دا کیم تهذیب دا کیم سیویلایزیشن دولت تر شوا دا او پیرا یو تهذیب تر شوا ځکه چې په دیشې کمرې کېرینا مندل شوی دي چې جوړه کمرې و په دیشې د کیر سازو سامان ملاو شوا دا په دیشې کاینز ملاو شوی دی دولتا کے کونی مند شوی چے پی بوندے باقاعدہ تحریر لکلا شوا دا ڈیر پا افسوس سرا ویائی چے پا آرخ بوندے چا چار ندو کڑی ہے پا سرکوری ستا بوندے کا چار پا وشوا ز دے بوندے ڈیر شو رہی چے دینا بے دا سے اثار قدیمہ انکشافات روزی چے دنیو بے ڈیرہ حیریانہ شی دے آرخ گوندے تہذیب پا قبائلی علاقہ شے چرتا نشتا و دا دی زیرا کئی دی کلی اساسادو
پا دی کلی کی اسیدون کی قبیل جور جمالیتی ذوق هم لری وی پا ادبی او کلتوری حلو زلو کی برخاخلی او دا خپل جون ستنزه او خپل ارمانونا دا شیر او موسیقی پا جبا شریکوی دا کلی دا ادبی حلو زلو پاڑا وزیر رحمان محسن
میرا زیرا کی پا کلی شیر کمو دوگان ادبی غنڈ خوشی خام خا واخ په واغ باندې دوی میاشتې دوی نیمې درې میاشتې بعد چې د کوم سینیئر شاعرون دی هغه کښېني بیا مجلس وکړي جامع مجلس وکړي دېنه بعد یوه ورځ وټاکي تاریخ خوښ کړي بهر نه چې کوم دوکان امیر شاعرونه روغوړي چې کوم داسې د کلي شی نږدې سیده سیده زړه شاعرون دي هلته وي دوی میاشتې دوی نیمې درې شې چې دا محفل ته ویریږي او دا دوی ټولنه جوړېږي میر تین چار مشاعرې وکړې که نه لکا ویڈیو کے سٹے اوشوے باہر ملکے تا لوڑے او لکه نه راځي کومه دکانه خلک غنه ډیر مثال دیوډ کی میډ کی او د ژنی کی نوې طبقه یا زړه غنه ډیر محسوس دی او خوشول لیکنه دم ساز مجلسی جو هغه مروت هغه چې ژمدای و میش کلا کلا کیسټ کړه کنه پیزش پیز کیسټ میش کړی دی پخپلا اس مزخیا غنده او صدا غنده غزل دایو د زیره کی کلیا د څنګه عجیبا کلایه د غمزان نه یې ډک د اور لمبا کلایه و ایس یو مین پتا کی وا خوشی لیدل نه دا ډک د دردونو د غمونو د جفا کلایه محسن خو زکه د عزت په نظر ګوري درتا چې د دلبر او د جنان او د آشنا کلایه
یار میرا شیو یہ پیارا ناخلا رخصا تو وچی یار میرا شیو یار نہ کدے سماوی یا پستر گو ولی دو مین یا
د کلی یو بل اوسیدونکی ساد الله وایي د وخت تیرېدو سره سره د کلی په دود دستور کې هم بدلون راغلی دی، خو بیا هم خلک دلته د یو بل سره ډېره مرسته کوي او د یو بل په غم خاده کې شریکیږي.
ډېر مخشه چې کیندا کنه ډېره یونټي او اتفاق اتحاد او چې کیندا کنه چوکینا به پیغه چوکې شه به چې کیندا کنه دی چې نستلو مختلف مختلف کیسې به کړلې او چې کیندا کنه لا پړی مړی به غشتل اس موجودہ ٹائم سے جکیم دا کانا لشکی انانیت رغلا دا مخش جکیم دا کانا لگا کی میں میر پلارینی کے رسم و رواج کر شوی دی جکیم دا کانا غیر رسم و رواج موافق میر چی سیمرا پینز جامی دی میش پکلی شے آغا ٹول جکیم دا کانا مخصطان جکیم دا کانا نوستوی ہم مختلف قسم تا جکیم دا کانا خبر ومبر گپینا شپینا خلق لگوی جکیم دا حالانکہ اس جکیم دا کانا دے واق بدلی کڑی دو پنیرا کلی سے کدائی شو دا حالات نہیں ہو پزیرا کی شو دا حالات پوتے دا چی مثال آغا دے پور نکا رسم و رواج جکیم دا تقریباً تقریباً مشتلوی چا دے میرر دے کلی جکیم مشرون دی دا آغا دا زندن خبر جکیم دا کانا دے نوی نسل دا جکیم وی بیانوی مختلف قسم دا جکیم دا کانا حقائق دیتا اوشائی او مطلب ہے جکیم دا کانا امیر دکلی معاشا راست لکم مزدگار پٹیم سے جکیم دا کانا دریا ٹو چی میر وی تیز جکیم دا کانا ہے تلویری اور ان کا اخبل خواہش ہے کرکٹ کو فٹ بال والی بال جکیم دا کانا لکا دا سیر و تفریح ٹیم یہ دی
قدر مند اردن کو دا غواز منگا دا نن خبرونا بل و نی بدر تا دا پختن خواہ دے و بل کلی پاڑا باندے دا معلومات سر رازو ترہا غا پورے شاہین بنیری لے جزت ورکے دا خدا پامان.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
هر پید پیغل تو داش بدل پلے ورتو بچ دا ہر پید پہ غلطو با داش بدل پلے ورتو بدما پشان دے آشو ہے کو غم اختش جنے لمبا لمبا شجنے لمبا لمبا شجنے چھتا ہر پید پہ غلطو با داش بدل پلے ورتو بدما پشان دے آشو ہے کو غم اختش جنے لمبا لمبا شجنے لمبا لمبا شجنے جلے ہوں جلے میں زندگی دران
کے بٹا شدنے لمبا لمبا شدنے لمبا لمبا شدنے